هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث ما را دنبال کردین.
مخسن 9 بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او 25 دقیقې بحث وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري. د هوا پیژندنې د ادارو د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورو او باران د احتمال خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن په یو بیان کې وویل چې سبا سه شنبه له کابل، کندهار، زابل، نیمروز، کندوز او کاپیسا پرته د هیواد په نورو ټولو ولایتونو کې د واورې ورېدو او د درنو بارانونو امکان شته. په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د اټکل له مخې د 15 او 1.5 میلی مترو او د واورې کچه به د 10 او 1.5 سانتي مترو ترمنځ وي. په بیان کې په تودو سیمو کې د سیلاب د راوتلو اټکل هم شوی دی. د فراه، هلمند او کندهار په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې دوه اونۍ مخکې درانه بارانونه وشول او مرګونی سیلابونه یې وبهول چې لسګونه کسانو ته یې مرګ شوبله واړوله. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې وسله والو یې پرون په کابل کې په یو برید کې د طالبانو درې غړي ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس شبکې ولیکل چې دا برید تیره شپه د کابل په 19 ناحیه کې د طالبانو پر یو پوسته وشو. د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم ډلې کله ناکله ادعاوي کوي چې ګنې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد حملې کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ډول ادعاوې نشي تاییدولی. ایران وایي چې د خپل اټومي پروګرام د لانجې په اړه به د واشنگټن تر فشار او ګواښ لاندې خبرې ونه کړي. تهران دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د عراق له لوري له ایران څخه د برېښنا پر پیرلو د معافیت په لغوه کولو سره پر تهران فشار زیات کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل، موږ تر فشار او ګواښ لاندې مذاکرات نه کوو. له دې یوه ورځ مخکې په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازولۍ په یو بیان کې چې پخلاینه ترې احساسېده وویل تهران د خپل اټومي پروګرام لپاره د اندېښنو د لرې کولو لپاره ښایي مذاکراتو ته مخه کړي. ولسمشر ترامپ د کب یهود په 14 له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل له ایران سره د دې لپاره چې اټومي وسله ترلاسه نه کړي دوه لارې شته، یا توافق او یا پوځي لاره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو نن اعلان وکړ چې د امریکا حکومت له شپږو اونیو څیړنو وروسته د متحدو ایالتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای آی ډی 3 اتیا سلنه پروګرامونه لغوه کوي. ښاغلی روبیو پر خپله ایکس پاڼه لیکلي هغه 15200 قراردادونه چې د لغوه کېدو پریکړه یې شوې لسګونه میلیارد ډالر پر هغو چارو لګوي چې امریکا ته یې ګټه نه رسیږي او حتی په ځینو مواردو کې زیان ور اړوي. روبیو زیاتوي چې پاتې نور نږدې زر پروګرامونه به له کانګرس سره تر سلام مشورو وروسته په اغیزمن ډول د بهرنیو چارو وزارت لخوا تطبیق شي. ولسمشر ډونالډ ترامپ د جنوري په 14 د لوري له مراسمو وروسته په یو اجرایي فرمان کې د نوي ورځو لپاره د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ایلان ماسک په مشرۍ د حکومتولۍ د اغیزمنتوب له ادارې څخه مننه کړې ده. د ادارې ته د دولتي لګښتونو د کمولو دنده سپارل شوې ده. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام په روزنیز کمپ کې او په لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې ویلي دي چې د هیواد د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سی ګروپ کې د ایران، متحده عربی اماراتو او انډونیزیا له لوبډلو سره یو ځای ده. د 2015 کال آسیایي جام چې تایلند یې کوربه دی د مارچ په 14 پیلېږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې اړه په یو راپور کې به لدې غونډې د خلکو هیلې واوري.
دوی باید په دې باندې خبر وي چې اول حل چې د موږ نه د زده کړو حق د چغه خسته لشوي ده که نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به کوم نه شي. دویمه چې دوه غادي دندې حقوق دي چې موږ نه حاصل شوي دي.
د تورخم لاره د خصوصي سکتور له هڅو سره سره تر اوسه هم نه ده خلاصه شوې.
پاکستان طرف دا ویلې چې تاسو پوسټ م جوړوي زمونږ سکتور خصوصي او تول چې دا په موږ پورې اړه نه لري دا به د دولت سره خبرې وکړو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي د افغان کډوالو شپږ کټګوري چې د سرشمیرنې پاڼې ولري کولی شي په دې هیواد کې پاتې شي. نور مطالب هم لرو په 25 دقیقې پروګرام کې. متحدو ایالاتونو ته د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحثونه لرو.
دغه عملیات کوم چې د شریف الله د نیولو سبب شوی دا یو مشترک عملیات و معلومات امریکایي استخبارات برابر کړي وو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته تکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نږدې 2 ساعته وروسته یا 2.5 ساعته وروسته د افغانستان په اړه بحث وکړي. امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا باندې نننې غونډې ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د دې غونډې په اجنډا کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت، سوله او امنیت شامل دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وای نن دوشنبه په نیویارک کې د افغانستان په اړه ځانګړي ناسته کوي. په دې ناسته کې به د خزو سولې او امنیت پر موضوعاتو متمرکز وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا وتنبایوا د شورا غړو ته د افغان خزو انجونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا له دغه علني غونډې وروسته د تړلو دروازو تر شا ځینی مشورتي غونډې هم پلان شوي. د دې شورا له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د روزا وتنبایوا تر څنګ به د افغان مدني ټولنې یو استازي هم د شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي، خو د دغه استازي هویت نه دی څرګند شوی. په اعلامیه کې راغلی چې د غراز په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید موضوع هم وڅېړل شي چې د رواني مارچ میاشتې په 18 نیټه پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د یوناما ماموریت غیر مؤثر بللې. امنیت شورا د غراز ویلي چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې به د افغانستان په بشري وضعیت له د هیواد د تروریزم په ګواښونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستۍ ترنګلتیاو د اقلیمي بدلون لامل افغانستان ته پور پیښو ګواښونو او د افغانستان بانک په کنګل شوي شتمنۍ هم بحثونه وشي. یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو امنیت شورا هیله لري چې مرسته کوونکي هیوادونه له افغانانو سره مرسته ته وهڅوي او دغه راز پر طالبانو فشار راوړي چې د خزو ځپونکو اقدامات پای ته ورسوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي مصور ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي. باور کړه داسې خلک شته چې د روژه ماتي د هغه یو کپ ډوډۍ وسنه لري. موږ اکثره ډېری خویندې وګوري د سرکونو باندې ناستې دي، خواران سوال کوي، بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دی. او موږ د نړیوالو امنیت شورا ملګرو ملتونو څخه غواړو چې افغانستان ته زیاته توجه وکړي.
د خوست یو اوسیدونکي فاطمه الکوزی
کدی باید په دې باندې خبرې وکړي. اول حل چې د موږ نه د زده کړو حق د چغه خستل شوی دی. تر ټولو اهمه موضوع چې دوه اساسه ځکه که نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دوه غادي دندې حقوق دي چې موږ نه حاصل شوی دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي تمه ده چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې بعد شورا ځینې غړي له طالبانو وغواړي چې د افغان ښځو ځپونکو اقدامات ودروي او له نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز دغه هیواد له پراخ بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د تورخم لارې د خلاصې دوله لپاره د دوړو خواو د قومي مشرانو او سوداګرو د جرګې غړي وایي چې پاکستانی پولیساتو نن سهار په لنجمنه سیمه کې د طالبانو لوري پر پوسټي د کار لبیا پیل وروسته دزې کړې دي. د تورخم دروازه نن د 13 پرله پسې ورځې لپاره هم بنده و. خلک وایي چې د دې دروازې بندېدو له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کړې دي. ابدا سپوږمۍ او په دې اړه نور تفصیل.
د تورخم دروازې د بندېدو او د افغان طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د جګړو په دوام د دغه دروازې د خلاصې دوه لپاره د دواړو لورو د قومي مشرانو او سوداګرو د یک شنبه ورځ د جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو بیا ډزې کړې دي. د جرګې د پاکستانی لوري د دغه غړو په وینا دا ډزې ورسته له هغه شوې چې افغان طالبانو د جرګې د غښتنې خلاف په لنجمنه سیمه کې د دوشنبه سهار بیا پر پوسټه کار پیل کړای. دوی زیاتوي چې د پاکستانی استاذو له مداخله ورسته د اقدامات بیرته درول شوې دي. لډیورن کرخه ها خالوري ته د لندې کوتل اوسیدونکو او د یک شنبه د جرګې ګډونوال نیاز محمد شینواری ازادي رادیو ته ادعا وکړه.
نن سحر چې خلک خطور خان ته لاړ افغانستان سایت کوم سایت چې ځای باندې پاس بیا مورچه شروع کېدل شروع شو او شاول کار شروع کړای. خو پاکستان د طرفه وړې ډزې پوښې خو تر اوسه پورې لا هغه ډزې نه یې شوی.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تورخم دروازه نن د 13 ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د دې دروازې د خلاصې دوه او د ستونزې د حل په هدف د یک شنبه په ورځ په تورخم کې د دواړو لورو د سوداګرو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ جرګه هم وشوه او په دې سلا شوې و چې اوربند به ټینګیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي. خو په دې برخه کې لا هم کوم پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. خو د جرګې افغان ګډونوال وایي چې د جرګې غوښتنې یې له طالب چارواکو سره شریکې کړې او راتلونکو ناسته کې چې لا یې دقیقه نیټه نه ده څرګنده خپل پریکړه اعلان کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی د پوسټې د جوړولو په تړاو د جرګې د غوښتنې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
پاکستان طرف دا وویل چې تاسو پوسټه م جوړوي. زمونږ سکتور خصوصي ورته ویل چې دا په موږ پورې اړه نه لري، دا به د دولت سره خبرې وکړو. نو موږ رالو دولت سره خبرې وکړلې. دولت ته مو ویل چې دوی داسې پیشنهاد درلود چې دا پوسټه تاسو مو جوړوي. دولت وایي چې دا زمونږ پالیسی ده، دا زمونږ کار دی، موږ خپل مشرانو سره خبرې کوو چې پوسټه څنګه چل کیږي، ځکه چې موږ دوی سره مخکې دا خبره کړې ده. دا په دوی پورې اړه نه لري، پوسټه زمونږ ده.
د تورخم تړل کېدو سوداګري او عام تګ راتګ هم له سختو خندونو سره مخ کړای دی. زیاول حق یو افغان سوداګر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
نو ځان خو تاسو ته معلومه خبر ده چې خو تا کم گاډي چې ولاړ دی، کوم ټران چې ولاړ دی، کوم سبزی چې ولاړ دی، ټوله خراب شو. نیمایي ما خو بیخو بیرته وګرځول او د بل لار نن بس امکانات نکېږي. یو لار بل د غلام خان ده، غلام خان په نام باندې خو ته ده خوست مونږ تاسو خوست ولایت سره نخته ده. نو په غل لار باندې چې راکېږي نو کراګان او هرڅ سره اوچت دي.
نو ما وړل چارواکو غواړي چې د لارې خلاصې دو پر سر د دواړه لوري جړ هوکړې ته ورسیږي څو د نورو زیانونو مخنیوي وشي. د تورخم لارې د بندېدو او د دغو نښتو له امله ډیری ځایي اوسیدونکو هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي. ناروغان او مسافر جدي ستونزو کې دي او د دواړو خواوو سوداګرو ته هم درانه تاوانونه اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفي ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې له امله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم واوښته.
لاسته رادیو خبرونه اوري. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼې ولري کولای شي په دې هیواد کې پاتې شي. د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د مرکز رئیس ویلي چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره یو پراخه هڅه ده.
ل ایران د ټولو افغان کډوالو د وستلو د محلويش د ورستۍ نیټې لرانګ د کېدو سره د دې هیواد د کورنۍ وچارو وزارت اعلان کړی چې شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼه ولري په دې هیواد کې به د استوګنې اجازه ولري. د ایران اسنا اژانس پرون یک شنبه د مارچ 9 د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو اتباو د مرکز د رئیس نادر یار احمدی له قوله راپور ورکړی چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نوموړي ګواښ کړی چې د 1401 لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته به هیڅ افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته روغتیایي مرکزونو او د استوګنې د سیمې په ګډون ټولو اړینو خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. خاغلی احمدی د شپږ ډوله کډوالو پاتې کېدو ته په اشاره ویلي، په دوی کې یوه هغه جوړه خاوند او میرمن چې یوې له دوی د ایران د کډوالۍ کارت ولري او یوې هم د سرشمیرنې پاڼه ولري، دغه راز په دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا هم د کډوالۍ د کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی اولادونو څخه یوې د سرشمیرنې پاڼه ولري. نوموړي ویلي چې په درېمه ډله کې هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې مودې پای ته رسیدلې وي. دغه راز هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کارت جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. خغلی احمدی ویلي په پنځمه ډله کې د افغانستان د تیر حکومت پخوانی دولتي کارکونکي او نظامیان شامل دي او شپږمه ډله هغه کسان دي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه کړي او د ایران تابعیت واخلي. د ویلو ده چې د سرشمیرنې پاڼه لنډمهاله سند دی چې د ایران حکومت په وروستیو دریو کالو کې د بی اسناد افغان کډوالو د پیژندنې په هدف صادر کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت دا اعلان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هرکلی او اندېښنې سره مخ شوی. په ایران کې میشت افغان کډوال حفیظ چې په تهران کې کار کوي وایي د پاسپورت موده یې پای ته رسېدلې، ورته ویل شوي چې دا هیواد پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
اوس وخت کې زموږ وضعیت ډیر خراب دی، زموږ سیم کارتونه قطع شوي، کار نشو کولای، کې حساب نشو خلاصولای، ډوډۍ نشو اخیستلای، کور بیرون نشو وتلای، له دې هیواده د اخراج له خطر سره مخ یو، ځکه موږ یې ځواب کړی یو. کله چې انسان ډیپورت شي ټول ژوند یې ګډوډیږي.
خو یو افغان مدني فعال لیدا مینی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله او د خپل ویلور د تداوی لپاره ایران ته تللی وای، دا پریکړه په ایران کې د دوی پاتې کېدو ته زمینه برابروي.
موږ دلته په ایران کې د استوګنې ټول قانوني اسناد لرو، ټول کورنۍ مې پاسپورټونه او ویزې لري، او زه چې د پنځم ځل لپاره هم واجد شرایط وم، د ویزې موده یې راته وغځوله، ځکه چې زما لور دلته تر درملنې لاندې ده او ما په افغانستان کې چې مدني فعالیتونه کول دا به زما لپاره خطرناک وي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شو. دا ډیره ښه پریکړه ده، خو چې دوی په دې خپله خبره ودرېږي او شرایط به همدې ډول برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د سرشمیرنې پاڼه یوازې د روان لمریز کال تر پایه د باور وړ ده او له دې وروسته به یې موده ونه غځول شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی په دلوي میاشت کې ایراني رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي. لبل اخوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې د تیر 2024 کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر پورې له 1,200,000 څخه ډیر بیا اسناد افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. په ایران کې بیا اسناد افغان کډوالو په وار وار د تاوتریخوالي او اجباري اخراج په ګډون د بیلابیلو محدودیتونو له امله شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان اړوند نور مسایل هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس نړیوال مسایل. سعودي عربستان به سبا د امریکا د متحده ایالاتونو او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو کوربه وي. دا خبرې ورسته له هغه کېږي چې د فبروري په 28مه چې کله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگتن ته ولاړ، له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یې لفظي شخړه پیښه شوه. په دې اړه جزئیات حسین احمدزی وړاندې کوي.
سعودي عربستان ښایي د دې خبرو لپاره ډیر مناسب نه وي، په ځانګړي ډول وروسته تر دې چې په سپینه مړۍ کې نږدې دوونه مخکې لانجه وشوه. خو سعودي عربستان د خپل قاطع ولیعهد محمد بن سلمان په مشرۍ د کیف او ماسکو ترمنځ د سولې خبرو لپاره ورلمخه زمینه برابر کړې ده او ښایي د امریکا او روسیې د مشرانو د خبرو لمړی کوربته وکړي. دلته هغه څه دي چې باید پوه شي چې ولې دا غونډه په سعودي عربستان کې ترسره کیږي او د غیبت په کې څه نقش لري. دا پوښتنه هم شته چې ولې دا خبرې کیږي. امریکا او اوکراین چارواکي به د زلینسکي، ټرمپ او د امریکا ترمنځ د سپینې ماڼۍ د اول دفتر له غونډې وروسته سره وګوري. ټرمپ د فبروري د 28مې غونډې پر مهال زلینسکي ته په غوسه سره نصیحت وکړ، ویل چې تاسو د درېمې نړیوالې جګړې سره قمار کوئ او هغه څه چې تاسو یې کوئ د هیواد لپاره خورا بې احترامي ده. زلینسکي په پای کې پرته له دې چې له امریکا سره د اوکراین د نادره منرالونو په برخه کې موافقه لاسلیک کړي، له واشنگټن څخه ستون شو. کیف هیله درلوده چې دا تړون به د متحد ایالاتو دوامداره جریان ډاډمن کړي. هغه پوځي ملاتړ چې اوکراین ورته په بیړني ډول اړتیا لري، ځکه چې دا په هغه جګړه کې چې د 2022 کال په فبروري کې د مسکو له بشپړ یرغل وروسته پیل شو، له روسیې سره جګړه کوي. دا خبره تر به چیرته ترسره شي. سعودي عربستان بارانو چار وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د خبرو اترو ځای جدي یاد کړ. دا روښانه نه ده چې ولې د ریاض پر ځای جده غوره کړی. البته په تیرو وختونو کې هم جدي خار د نورو ډیپلوماټیکو غونډو کوربتوب کړی. د سعودي عربستان د بارانو چار وزارت ویل چې سلطنت به د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د تلپاتې سولې هڅې ته دوام ورکړي. د دې وزارت په وینا سعودي عربستان په تیرو دریو کلونو کې د دې موضوع په اړه د ډیرو غونډو په کوربتوب سره د هڅو ته دوام ورکړی دی. څوک به په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي؟ زلنسکی د جمعې په ورځ ویل چې موږ د خپلو هغو شریکانو سره چې سوله غواړي او زموږ په څیر یې غواړي کار ته دوام ورکوو. دلته به په اروپا کې ډیر کار وشي. له امریکا سره به سعودي عربستان کې موږ د سولې د چټکولو او د امنیت د بنسټونو د پیاوړتیا لپاره یوه غونډه کې برخه اخلو. زلنسکی په آنلاین ډول لیکلي چې دغه د دفتر مشر اندري یرماک، د بهرنیو چارو وزیر اندري سهبیا او د دفاع وزیر رستم امروف په ګډون یو ټیم به چې سعودي عربستان ته سفر کوي په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د اوکراین په اړه د خبرو اترو لپاره د امریکایي ټیم مشري وکړي او له شهزاده محمد سره به هم وګوري. صحبیا د جمعې په ورځ د خبرو اترو د مخه له روبیو سره هم خبرې وکړي. صحبیا د رغنده هڅه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت څخه په دوه جملو کې ویل شوي چې روبیو ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ هوډ لري چې ژر تر ژره جګړه پای ته ورسوي. ټینګار وکړ چې ټولې خواوې باید د دوامدار سولې د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ترامپ خپله د یکشنبې په ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا وی ځواک په یو الوتکه کې ډیر خوښ کار کړم. ټرمپ ول زه فکر کوم چې تاسو به بل اخره او شاید په لری راتلونکو کې نه په دیونه کې به له سعودي عربستان څخه ځینې خې پایل ولري. ټرمپ لام د جګړې د بندولو لپاره د سولې یو ډول تړون ته پرسیدو تمرکز کوي. کله چې ټرمپ د پوتین په وړاندې نرم چلن کوي، خو په دې وروستیو کې د اوکراین په خلونو باندې د پرلپسي بریدونو لامل د روسي پر وړاندې د نیوي بندیزونو ګواښ هم وکړ. که اوکراین او امریکا د ټرمپ لپاره د منلو وړ یو ډول ته هم ته ورسیږي، اروپا به څنګه شي؟ ځکه چې اروپا له دې خبره تر غوښه شوې ده. اروپای ټولنې تیرونه موافقه وکړه چې د دې قاهرې دفاع به پیوړی کړي او د امنیت لپاره به په سلګونه میلیارد یورو ځانګړي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم د افغان کډوالو د داو طالبانه منلو د پروګرام د زندولو او د کډوالۍ د سختو سیاستونو د پلی کیولو خبر ورکړای دی. فریدریش مرتز تازه په یو خبري غونډه کې ویلي دی چې لخپلو احتمالي ائتلافي شریکانو سره په دې اړه موافقه کړې ده. په جرمني کې یو شمیر ډیر افغان کډوال او هغوی چې په درې مهمو هیوادونو کې د هیواد ته د لیږدو په تمه دی وایي د جرمني نوې حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ښکاره سرغړونې لپاره ونه غورځوي.
د جرمنی احتمالي راتلونکي صدر اعظم اعلان کړی چې د افغان کډوالو د داو طالبانه منلو برنامه به ودرول شي او بل نوې هیڅ برنامه به پیل نشي. فریدریش مرتز د مسیحي دیموکرات اتحاد سی ڈی یو مشر او د جرمنی احتمالي صدر اعظم تازه په یو خبري ناشته کې ویلي چې د هغو کډوالو لپاره به د کورنۍ او د یو ځای کېدو پروګرام بند کړي چې فرعي ملاتړ یې ترلاسه کړای. د پناه غوښتنې وضعیت یې بشپړ نه دی، خو یوازې د خپل هیواد د بې‌ثباتۍ لامله جرمني کې منل شوې دي. هغه زیاته کړې چې له احتمالي ائتلافي شریکانو سره هوکړې ته رسیدلی چې پر غیر قانوني کډوالۍ لا سخت محدودیتونه ولګوي. ښاغلی مرتز ویلي چې د دې هیواد په پولو کې به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شي او جرمني به خپلې پولې لا تر سخت څار او کنټرول لاندې ونیسي څو غیر قانوني کډوالي کم کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په جرمني کې دي او هغوی چې په درېمو هیوادونو کې د انتقال په تمه دي وایي چې د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. یو افغان کډوال سید اکرام چې په پاکستان کې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري ازادي رادیو ته وویل:
زه درې کاله انتظار وم چې جرمني به څه وخت ما د کډوالۍ قضیه تاییدوي، خو پرون مې واوریدل چې دا برنامه ژر بندیږي. دا زموږ لپاره ډېر ستونزمن دی، ځکه موږ بله هیڅ لار نه لرو او افغانستان ته هم نشو تلی. د جرمني نوی حکومت باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې حالات ښه نه دي او د بشري حقوقو سرغړونه لا هم هر ورځ دوام لري.
حلیم همراز چې مخکې د جرمني قبولیت تر لاسه کړي او اوس په پاکستان کې د هیواد ته د لیږد په تمه دی وایي.
سره له دې چې مرکې مې بشپړې شوې او د ویزې په تمه یم، خو بیا هم زیات اندېښمن یم. موږ له فشار ډک ژوند تیرو، اوس به وګورو چې څه پریکړه کوي او هره پریکړه چې وکړي خامخا به یې عملي کوي.
فرید ریش امرتس چې د جرمني په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د بریالي ګوند مشر دی، په خپلو خبرو کې ویلي چې د جرمني فدرالي پولیسو ته به لا زیات صلاحیت ورکړل شي څو هغه غیر قانوني کډوال ونیسي چې د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. ارشاد عظیمی یو افغان کډوال دی چې په جرمني کې د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دی. ازادي راډیو ته وویل
ما شست ایتالیا را دروم.
زه په ایتالیا کې سب چې وی ګوت لرم. دو ځله مې مرکه کړې او وروستی ځل د جرمني ته پری خودو امر راکړل شوی. خود ناروغتیا له امله درې میاشتې مهلت راکړل شو. زه ډیر اندېښمن یم ځکه نوې صدر اعظم به کار پیل کړي او د کډوالو ضد پلانونه به عملي کړي.
د یادولو وړ ده چې د افغان کډوالو دوه الوتنې چې د جرمني د پارلماني ټاکنو وروسته د تخنیکی ستونزو له امله ځنډېدلې وې، بل اخره د فبروري په 25مه او د مارچ په 4مه یې الوتنه وکړه چې په ټولیز ډول یې 215 افغانان له اسلام آباد څخه برلین ته انتقال کړل. د ډوچ ویلا د راپور له مخې د جرمني د مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات ګوندونو سیاستوالو چې په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړي، د ځینو ایالتي وزیرانو په ګډون په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د انتقال له دوام سره مخالفت کړی او هم مهاله یې د افغانانو د ایستلو د اسانتیاو لپاره د لا زیات کوښښ غوښتنه کړې. د جرمني ویلت امسون تک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې له 2020 کال راهیسې جرمني ته 15,000 او 1500 افغان کډوال له پاکستان څخه لیږدول شوي او 3000 نور په شرایطو برابر لا هم د هیواد کې د بیا میشتېدو په تمه دي. د جرمني د فدرال احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې تر 2024 کال پورې په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,240 ته رسیدلی دی.
facebook.com/azadiradio
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې به په 25 دقیقې پروګرام کې به هم زه احمد دکل ستاسو کوربایم، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. په خوست کې د کرکټ د بیټونو د جوړولو په یو کارخونه کې 150 کسانو ته د کار او مزدوري دایمي زمينه برابره شوه. په دې کارخونه کې چې شاوخوا 3,000,000 افغانۍ لګښت پر راغلی، په منځني ډول هر ورځ 50 بیټونه جوړیږي او مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې که بازار کې ارتیا ډیر شي نو تر دې زیات تولید هم کولای شي.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د بیټونو د جوړولو یو وړه کارخونه فعالیت لري چې د دې کارخونې د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې 15 کسانو ته د دایمي کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. دوی وایي په دې ولایت کې د کارخونو او فابریکو ډیرښت او خلکو ته د کاري فرصتونو زیاتېدل په دې پورې اړه لري چې خلک د بهرنیو هغه پر ځای خپل داخلي تولیدات وکاروي. د یادې کارخونې مالک محمد رحمان مشال راډیو ته وویل
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرین داخله خلک شوي دي، زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خود اس مختلف خلک سره دي نه
مخبل الحمد ډیر خوري پرې کوو بیټو مونږ دي خبر جوړاوه بیا هم کمی ډیر ټیټ ډیر خاګو ته ویر کو نو بیا هم خلک ډیر سره نه وته خایي دي.
د کارخونه کارګر په اوس وخت کې د بیکاری کچل وړه ده. دا ډول وړي کارخونه د دوی د بوختیاو لپاره خې بولی او زیاتوي د لګ زیات تنخوا سربیره په دې کارخونه کې کې سبب حرفه هم زده کوي. دوه تر کارګرو ثواب خان او سید ولی ول
زه ډیر خوښم چې په دې کارخانه کې کار کوم. دا کوم لارګای چې دای په دې غزای کې دا مونږ د بامیانو د ورداګونه د غزای نه خوسته انتقالو مونږ د الکان چرشی پرمایش غړي مخکې خاري پاکستان یو بل حیوان نه بیرغ وختل شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیت پرمایش ورته جوړو.
کوم ډیزاین کې څه خارج ملکونه بیت راځي کنه
منگا پا آغا نخ بیٹ مارکیٹ تا وڑاندی کهو او کیفیت هم خی کم سه خارجی بیٹونه دی آغا نخ بیٹونه منگا جوڑو
د بیٹونه دلو یا وڑو پلورانزه یو دکانداران بیاوایی سرارده چی ده کریکیت لو بیمینوال دیریگی خود اقتصادی کمزوری للاسه ده پخوا پشان لبغاری سپورتی وسایل نخلی ده سپورتی وسایلو یو دکاندار عبدالرحمن ویل
اونو خلق سما نخلی خو لکه اقتصادی مشکلات زیاد تی لکه مخی به خلقو چی 2000 روپی مصرف لده نو سو پینزه سو سالور سو دری سو نو دست مصرفونه که دست بیت اخلی مخی به بیتون خلق قیمتی بیتون اخیستل نو سو خلق کشش کوی چر زن بای بیت واخلی
ده خوز ده صنعت او سوداگری ریاست مسئولین وایی پا دی ولایت که دوی سره دو سو دیر شواری کارخونی او نسبتا نوی فابریکی پر رسمی توگه ثبت او راجستر دی چه دامه حال پو که شاوخا و زرکسان پکار و مزدوری بوختی اقتصاد پوهان وړې کارخونی د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا د کاري فرصتونو په برابرولو د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهم بولي او وایي په دې سره د کورنۍ او هیواد اقتصاد هم پرمختګ کوي
نه بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې 15 دقیقې بحث پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د هوا پیژندنې ادارو د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورو او باران د احتمال خبرداری ورکړی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت نن په یو بیان کې ویل چې سبا سه شنبه له کابل کندهار زابل نیمروز کندوز او کاپیسا پرته د هیواد په نورو ولایتونو کې د واورې ورېدو او درنو بارانونو امکان شته په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د اټکل له مخې د 15 او 1.5 ملي مترو او د واورې کچه به د 10 او 1.5 سانتي مترو ترمنځ وي په بیان کې په تودو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل هم شوی د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې وسلوالوی پرون په کابل کې په یو برید کې د طالبانو درې غړي ټپیان کړي دي د ډلې نن پر خپل ایکس شبکې ولیکل چې دا برید 13 شپه د کابل په 18 ناحیه کې د طالبانو پر یو پوسته وشو د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه کله ناکله ادعا کوي چې ګنې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد حملې کړي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ادعاوې نشي تایید ولای ایران وایي چې د خپل اټومي پروګرام د لنجې په اړه به د واشنگتن تر فشار او ګواخ لاندې خبرې ونه کړي تهران د څرګندونې وروسته لغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د عراق له لوري له ایران څخه د برېښنا پر پیرلو د معافیت په لغوه کولو سره پر تهران فشار زیات کړ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل موږ تر فشار او ګواښ لاندې مذاکرات نه کوو له دې یوه ورځ مخکې په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازولۍ په یو بیان کې چې پخلاینه ترې احساسېده وویل تهران د خپل اټومي پروګرام له پلوه د اندېښنو د لرې کولو لپاره ښایي مذاکراتو ته مخه کړي ولسمشر ټرمپ د کاب یهود په 14 له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل له ایران سره د دې لپاره چې اټومي وسله ترلاسه نه کړي دوه لارې شته یا توافق یا پوځي لاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک روبیونن اعلان وکړ او بخې مارکو روبیونن اعلان وکړ چې د امریکا حکومت له شپږو اونیو څیړنو وروسته د متحدو ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یا USAID درې اتیا سلنه پروګرامونه لغوه کوي ښاغلی روبیو پر خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه 15200 قراردادونه چې د لغوه کېدو پریکړه یې شوې لسګونه میلیارد ډالر پر هغو چارو لګوي چې امریکا ته یې ګټه نه رسیږي او حتی په ځینو مواردو کې زیان ور اړوي روبیو زیاتوي چې پاتې نور نږدې زر پروګرامونه به له کانګرس سره تر سلام مشورو وروسته په اغېزمن ډول د بهرنیو چارو وزارت لخوا تطبیق شي ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 16 د لوړې له مراسمو وروسته په یو اجرایي فرمان کې د نوي ورځو لپاره د امریکا بهرنۍ مرستې وسنډولې او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه تر څو هلته د 2015 کال د آسیا جام پر روزنیز کمپ او لوبو کې برخه واخلي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې ویلي دی چې د هیواد د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سی ګروپ کې د ایران متحده عربی اماراتو او انډونیزیا له لوبډلو سره یو ځای ده د 2015 کال آسیایي جام چې تایلند یې کوربه دی د مارچ په 16 پیلېږي
پینځه ویش دقیقې
دو خبری دی یو خدای
مختنه کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې باسته خرغلست. قدر من اوریدونکو په نننې خبرونه کې به د پاکستان لخوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د داعش ډلې د خراسان څنګه د جک پوری غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه باس وکړو. شریف الله تورنده چې د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل د هوایي ډګر په ای بی دروازه کې خونړۍ چاودنه تنظیم کړې و. په د حمله کې ډیر لس امریکایي سرتیری او له 100 ډیر افغانان ووژل شول. د هغه محاکمه اوس مهال په امریکا کې روانه ده. ولسمشر ډونالد ترامپ د کاپ په 14 د امریکا د کانګرس غړې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت لخوا د شریف الله د نیول کېدو او امریکا ته د هغه د سپارل کېدو خبر ورکړ. یو ورځ وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر وویل چې شریف الله امریکا ته رسیدلی دی او محاکمه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په غبرګون کې وویل چې دا موضوع په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش ډلې د یو غړي نیول د دې ښکارندوی کوي چې داعش پاکستان ته پناه وروړي او هلته ځالې جوړې کړې دي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې شریف الله څوک دی، پاکستان څنګه اول دی امریکا ته وسپاره، او آیا دا مسله به د داعش له کمزورتیا سره مرسته وکړي کنه. د دې خبرونه میلمانه دي د برلین د امنیتی مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو یو بل شنونکی احسان الله احمد زی. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکل. مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کو، ستاسو پام د همدې موضوع په اړه د یو لاند راپور اوریدو ته راګرځوم.
د امریکا ولسمشر ویلی په 2020 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوی ځانمرګي بریت تر هکون کې چې ډیر لس امریکایي سرتیری پکې وژل شول نیول شوې ده. ډونالد ترامپ لړوړی وروسته کانګرس ته په خپل لومړنۍ وینا کې ویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنۍ او ته یو مهم اورز ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کوم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه بریډ اومده مسولو هغه هم دا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توري عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ ویل چې په دې بریډ کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه خو د نیول شوی کس د هویت په اړه جزئیات ورنکړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپل ایکسپانه لیکلی چې د داعش خراسان څنګ دا نیول شوی لوړپوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرښه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد بیا رسنۍ او تپاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وایي کی باز دایشا د
او دا چې دایشا پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې د ټلې حمل ته پناه وړي او هلته پټن ځایونه جوړ کړي دي. لپاره د مرغ یو شمیر هیوادونو دایش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوي ورته برابرې کړي دي.
نو موږ زیاته کړي چې دوی خپل د دایش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبه پورس په خپل ایکسپانه لیکلي یاد کس بیګاش په دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای تسپارل شوه دی. یادونه ده چې د 2020 کال د اگست په 26 افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 14 امریکایي سرتیرو تر څنګ له 100 ډیر افغانان ووژل. د کابل په هوایي ډګر د دغه حمله مسولیت داعش خراسان څنګ منلی وو. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی ای ای ویلي وو چې برید کوونکی عبدالرحمن ال لوګری نومید او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پونزي مخکنی محصل وو. دغه ادارې ویلي وو چې نوموړی له حملې 11 مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډیرو نورو زندانیانو سره خوشی شوی وو.
د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله په اړه راپور مو اوریده. په راپور کې مو دا هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تایید کړی و چې پاکستانی چارواکو شریف الله متحده ایالاتونو ته سپارلی دی. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې میلمانه دي د برلین د امنیتی مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو شنونکي احسان الله احمد زای دواړو ملمنو ته خراغلاست ویم. لمړی باس له خغلی اتمر سره پیلوم. اتمر صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې د شریف الله نومي په پاکستان کې څه کول پاکستانی وو که الته اوسېده؟
مننه تاسو ته جناب عزیز صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. اول خو پاک په دې باندې خبرې وکړو چې دغه عملیات کوم چې د شریف الله د نیولو سبب شوی دا یو مشترک عملیات، یعنې د امریکا او د پاکستان د اس آی په ګډه یو عملیات. معلومات امریکایی استخبارات برابر کړي وو، چون امریکا دغه کار په خپله ونه کړه، ځکه چې ځینې مشکلات د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. نو بیا د اس آی نه دوی د همکاري غوښتنه وکړه او اس آی په دغه برخه کې بیا دا سړی شریف الله تسلیم کو او امریکایی مقامات ته ورک پلاس ورک.
اتمر صاحب، دقیق معلومات شته چې په کومه سیمه کې نیول شوی؟ اوس چې په همدې بحث کې وبخې،
دقیق معلومات تر اوسه پورې ما ترلاسه کړی نه دی، لیکن په سرحدي برخه کې د کوم چې پوله دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، داسې ویل کېږي چې د بلوچستان په سیمه کې دا نیول شوی. سره د دې نه چې د شریف الله په نوم دوه کسانه نور هم پخوا نیول شو او هغوی هم داسې ادا داسې شو چې دا کس دی چې د کابل په هوایي میدان کې د امریکایانو د وتلو په وخت کې د چاودنې مسؤول و. گرچې د جمهوریت ځینې امنیتي چارواکي دا هم وایي چې دا شریف الله دوی سره بندي وو په 2019 کال کې، دی نیول شوی وو. بیا کله چې 2018 کال شو، دا په هغه سلسله خوشي شو کوم چې طالبان واکمن شو او یو تعداد ډېر زندانیان د پلچرخي نه آزاد کړل شو. بله خبره دا ده چې د افغانستان په مورد کې کوم چې امریکا او طالبان سره په دوحا کې خبرې اترې کولې، 40,000 بندیان کوم چې د جمهوریت د حکومت په قید کې وو، هغوی د خلیلزاد او د امریکا د فشار له وجې نه دې ته اړ شول چې دغه بندیان ټول خوشي کړي.
په دې باندې بیا هم خبرې کوو. اتمر صاحب، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دا په افغانستان پورې اړه نه لري. رښتیا هم شریف الله که د افغانستان دی او دلته بندي و، نو په پاکستان کې څه کول؟ دا سوال حل شوی
نه؟ ځکه ګوري، په افغانستان کې د 45 کاله چې جګړه او ناخوالې روان دی، د دې اصلي عامل د پولې نه غاړې دی. همدا خپله طالبان چیرته اوسېدل؟ آیا دغه طالبانو په کویټه کې خپل شورا نه درلوده؟ په پېښور کې نه درلوده؟ په نوشهر کې نه درلوده؟ په شمالي جنوبي وزیرستان کې نه درلوده؟ دوی فعال نه و؟ پاکستان دا نه کتل؟ دنیا دا نه کتل؟ دا خو ټولو ته معلوم دی چې پاکستان د دغه ترهګرو ډلو ځاله دی او د دوی بزنس او تجارت همدغه دی چې د سیمې هیوادونه په دوی باندې وګواښي او د غربیانو نه د نړیوال نه پیسې ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه. احمد زای صاحب، ښه راغلاست. پاکستان وایي چې شریف الله د افغانستان دی. ستاسو معلومات څه دي؟ شریف الله په رښتیا څوک دی؟ د کوم ځای دی؟
ډېره مننه تکل صاحب تاسو ته او قدرمن مشر میلما اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه فکر کوم چې شریف الله د افغانستان دی، مخکې په افغانستان کې نیول شوی دی او د یغي محکمه چلته د پکازر شوی ویډیو هم د افغانستان رسنی او نشر کړي و. ولې دلته په پاکستان کې د دوه سیدل دا کومه لوی خبره نه ده، دا د پاکستان او افغانستان چې کومه سرحدي سیمه دي د دې مانیټرینګ د دې کنټرول اول دا ډیر سخت دي. دلته ډیر اوږد سرحد ده په مینس کې، مونږ او تاسو وینو د تیرو سلويخت او کالو رئیس چې دلته دا دوه نړیوال قدرتونه ناکامیږي، د هغه علت همدغه سرحدي سیمه ده چې دلته خلک اخوا او دیخوا په اسانۍ سره وړي راوړي. نو کدا نیول شوی هم وی دلته په پاکستان کې د دې معنا دا نه ده چې دلته د دوی پناهګاوي دي، ځکه د داعش یا خراسان چې کوم ګروپ دی هغه د پاکستان حکومت سره په جنگ دی، د افغانستان چې موجوده کوم حکومت دی هغه سره په جنگ دی، یعنی دلته دوستی نشته، د دوه درې طرفه د دښمنان دي سره. اوس پښتنه دلته دا پیدا کیږي کچيري دغه شریف الله پرشتیا هم د کابل د 14 مسول دی، نو لدی ترامپ څخه د امریکا د موجوده چکم ولسمشر دی ډونلډ ترامپ لدی څخه مخ کې بایدن په واک کې تیر شو، نو امریکا خپل ملي ګټي هغه په هیڅ صورت نه پریګدي. تاسو ګوري په یمن کې، افریقا کې، نور زینو کې هغه د خپل ملي ګټو دفاع کوي یا عملی ارسه کوي. نو ولې د بایدن په حکومت کې دغه موضوع سر ته نه رسیدل چې پاتې و چې یو د میټرا ډونلډ ترامپ په واک کې راغې؟
دا پښتنه جديده احمد زای صاحب، په دې خاطر چې دا عملیات خو امکان نه لري چې د ولسمشر ډونلډ ترامپ له لوري ورسته دی پلان شوی وي بیا د عملی شوی وي، دا خو به حتما په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري امنیتی همکاري وي او په دې برخه کې به عملیات هم پلان شوی وي که څنګه که دا لوري ورسته دا کار شوی؟
نو فکر نه کوم که په خوا په دې باره کې څه هغه شوی وي، پروسس یا پروګرس یا پیشرفت شوی، ځکه که شوی وي نو بیا بایدن هم دی امریکا ولسمشر وو او هغه هم کولای شو، دا دونه غټه خبره نه وه. افغانستان کې چې کوم موجوده چارواکي دي دوی سره دوه تړون کې دا منلی دا چې د افغانستان څخه به نور هیوادونو ته تهدید نه پیښیږي. دا چې شریف الله که په پاکستان کې نه وو دوی نه شو نیولی، نو ظاهره خبره ده په افغانستان کې به نو هغوی کولای شوی چې په دوحه کې د قطر کم چارواکي دي یا د طالبانو استازي دي هغوی ته ویلي وای چې دا سړی موږ ته مطلوب دی، دا دلته په افغانستان کې دی. نو دا دلته یو پوښتنه شته ده په مینځ کې چې په دونه کمه موده کې د امریکا د نوي ولسمشر لخوا څخه داسې یو کس نیولو، نو دا به وخت پرېږدو چې د باره کې بیا وخت څه وایي.
پاکستان په دومره لږ وخت کې کولای شوای چې د شریف الله ځای ځایګای معلوم کړي، نو ولې په خپل عملیات نه کول؟ یعنی سوال دا دی چې په رښتیا دا شریف الله دی که نه؟ احمد زای صاحب،
یاره نو زه دا وایم چې ګوري کله طالبان افغانستان کې نوی راغله په واک کې ناستل ډیر نږدې وختو کې کابل کې یو ځای 14 وشو بمبار وشو، وای چې دا د القاعده د مشر الزویری کور او هغه په کلمان زلاړو، لیکن تر ننه پوری داسې کوم شواهد دنیاوالو ته وړاندې نشول چې یا ته د ګرځیدلې یا د شوشوي چې دا د کور وو. نو دا موضوع هم عین یغې سره ورته دا اوسه پوری چې دا کس دونه وخت آزاد وو د ګرځیدلې دلته اوس یو د مینی ولکیږي د مسکو 14 د پوره تړل کیږي، افغانستان کې به شمار 14 د پوره تړل کیږي. نو ولې دا کس په پخوان راته پر رسنیو کې رسنیو سرټک نه جوړی د چنند سي کم وخت کې دغه موضوع؟ نو سوال ډیر د سي جديده او معلومات نشته چې اوس د دې مالې موږ سره کم قضاوت وکدلته
او معلومات سوی احمد زای صاحب چې لسان اولا سره چې ویل کیږي د داعش ډلې مشر دی او غالبا شریف الله د هغه مرستیال دی، د دې دواړو ترمنز څه ډول اړیکې دي؟ دوی څوک دي حقیقتا ژوندۍ دي ک ځینې خلک داسې یو تیوریګان هم ورکوي چې وایي نور کسان کیدای شي چې د سنا اولا او شریف الله په نومونو معرفي شوي وي، امریکا ته سپارل شوي وي؟
زه دا وایم کله چې نوی په عراق او په شام کې د ایسس یا داعش یا اسلامي دولت دا ډله راغله ظهور وکړ، دوی مشر چې ابوبکر بغدادي ځان خلیفہ اعلان کړ، هغه د رسنیو مخ کې راغی له دوی به د افغانستان طالبانو ته دا تانه ورکوله چې تاسو مشر ورک دی، غیب دی، زموږ په میدان کې دی. نو د وخت په تیریدو سره چې کله د هغوی مشران هدف وګرځول شول، دوی دا یو زده کړه وکړه چې پر رسنیو کې زموږ د مشرانو راتلل دا موږ ته ضروری دي. نو یو خود کې دی شي دای چې د افغانستان غوندې حساس سیمه پنن سبا شرایطو کې د دوی د مشر پټېدل با د دوی په ګټه وی او
بل دوم اٹکل دار کې دې شي چې دا کم مشر چې دوی د سنا الله دا نوی چرته په جنگ کې یا بمبار کې وشل شوی وي او دا په ځای کوم بل مشر دوی ټاکلې وي لیکن دوی دا اعلان نه کوي پر سنیو کې چې ارزمنګ مشر وشل شوی دی.
ډیر زیات مننه احمد زای صاحب. بیا هم تاسو ته راځو وړاندې دا مسله هم څیړو چې آیا د پل چرخی په زندان کې نور داسې بندیان لکه شریف الله او ثناء الله چې د لوړې کچې بندیان او خطرناک بندیان وو کنه وو؟ خو اوس یو ځل بیا ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، پاکستان د شریف الله له سپارلو نه له امریکا نه څه ترلاسه کړل؟
د پاکستان روابط په دې وروستیو وختونو کې د امریکا سره ډېر ښه نه وو. یعنې پاکستانیانو داسې فکر کاوه چې اول خو کله چې ترامپ واک ته ورسېد دوی داسې فکر کاوه چې د شهباز شریف حکومت باندې به د عمران خان په مورد کې سیاسي فشار راولي، لیکن هغسې ونه شو. او شهباز شریف کله چې د پاکستان صدر اعظم شو دوی اغس روابط امریکا سره نه درلودل. کله چې دغه مسله شو، یعنی دغه جوینت اپریشن د امریکایانو د خوانه د پاکستان نه غوښتنه وشوه چې پاکستان دې په دغه برخه کې همکاري وکړي، نو پاکستانیان ډېر په دې کې خوشحاله شول چې یو زمینه او فرصت دوی ته مساعد شي چې دوی امریکا سره مرسته وکړي. در حال چې که مونږ د تروریزم او ترهګري اصل ظالم وګورو، د دوی روزنځایونه وګورو، د دوی پټنګالي وګورو، دا ټول په پاکستان کې دي. دا ټولو ته معلوم دی، ګرچې په افغانستان کې هم په ځینې سرحدي ساحو کې لکه نورستان او کونار او پکتیکا او احتمالا په نورو ځایونو کې به وي، لیکن هلته څلوېښت پنځه څلوېښت کلونه د را په دېخوا د دوی هغه تاسیسات او کانر د پاکستان د حکومت تر نظارت لاندې دا شتون لري. نو دا د پاکستانیانو دپاره یو ښه چانس و، او ترامپ په دې برخه کې د پاکستان نه مننه وکړه او د پاکستان دپاره یو لاسته راوړنه شو. لیکن په مجموع کې که موږ داسې فکر کړو، یو خو هغه هېوادونه دي چې د دغه ترهګر تر شا ولاړ دي، او دا سیاسي اخ لري. یعنی دغه ترهګرې ډلې منحص دي یو ابزار، منحص دي وسیله د دغه هېوادونو د رقابت د پرمخ بیولو په خاطر استفاده ځینې کېږي. عربي هېوادونه دي، مخصوصا سعودي عربستان دی، دلته په سیمه کې غواړي دا چې یو قوي قدرتمند قوت د دوی موجود وي، او هغه دغه ډلې دوی روزي. کله چې په 2015 کال کې داعش د سوریې او د عراق وټکول شو، البغدادي له منځه لاړ، دوی بل ورژمې چې هغه د خراسان په نوم، خراسان دلته شاملېږي په افغانستان او منځنۍ آسیا او پاکستان او ایران، نو داسې یو لوی وسیع دایره دوی جوړ کړه او دای د خراسان په نوم. او د دې تر شا عربي هېوادونه، مخصوصا سعودي عربستان، دا تمویلوي، او د سیمې هېوادونه چې دي لکه پاکستان د دې تسهیلوونکي دي. او دا یو لویه پروژه ده، یعنې دا په دې پورې محدوده نه ده چې شریف الله څوک دی او چا بم په هوایي میدان کې چولی و. زما یادېږي د دغه بم د چاودنې نه یو هفته مخکې په تلویزیون کې، په راډیو کې دغه اعلانونه کېدل چې داعش حمله کوي، لیکن امریکایان هغه وخت کې هېڅ عکس العمل ونه ښود. پس لغه چې دغه بمباري هم وشو یا دغه انفجار وشو، امریکایان راغلل په یو کور باندې چې دغه کور نه غړي بېګناه بېچاره کسانو هغه یې ووژل. یعنی دا په مجموع کې یو ابهام شته دی په دولت.
ډیر زیاته مننه اتمر صاحب. د خبرونې تر پایه پورې یوازې څو دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې د خبرې لږ سره متمرکز یې کو. احمد صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځمه. طالبانو ته د شریف الله یا محمد شریف الله د نیول کېدو په اړه خبر نه و ورکړل شوی، یعنی دا کار عموما په دې ډول عملیاتو کې د دریو ښکېلو هېوادونو چارواکي باید، یا امنیتي مامورین یا امنیتي ادارې باید ښکېلې وي. یعنی د دې معنی دا ده چې طالبان له نړیوالو قراردادونو توافقونو نه وتلی دي.
نه زه فکر نه کوم چې د سی وی زکه د توافق له وتلو یا له توافق څخه د وتلو ځینې دلایل باید وجود ولري. د دوی چې کوم مهم توافق د دوه دی هغه دوی دا کړی دی چې مونږ به دلته هغه خلکو ته مختصر چې هغه د امریکا خلاف یا هغوی ته دلته اجازه نه ورکو. اوس که د آی سی اس کی خبره ده، د داعش خبره ده، نو هغه دوی ورته په ثبوت کې وایي چې هغه بله ورځ په وزارت مهاجرین کې زمونږ د مهاجرینو چارو وزیر چې کوم د حقانی ډلې مهم کس و هغه په انفجار کې دوی را ووژه. داسې نور ډېر مشران دي دوی وژلي دي، نور داسې څوک نشته دي چې هغه دوی ثابته کړي د توافق نه سرغړونه شوې ده. نو ابل طالبان سره ځکه معلومات نه دي شریک کړي چې د استخباراتو لخولې چې دا سړی په پاکستان کې وو، په پاکستان کې نیول شوی، نو دلته هغوی دا اړینه نه ده ګڼلې چې دوی پکې داخل کی. او ورسره ځینې ګیلې هم لري د امریکا چې کوم چارواکي دي له طالبانو څخه، دغه امریکایي وسلې چې هغوی ګوري دلته، او یا د دوی دا چلن چې د افغان میرمنو سره یا افغانانو سره دا نړیواله ټولنه ګوري، نو اتمن کرکه پیدا کیږي د خلکو په زړونو کې. ولې په عموم کې چې په نړیوال سټیج باندې دوی د هغوی په خلاف ودرېږي، هغه تړون نه دوی سرغړونه نه ده کړې او ورته خی چې موږ له هغوی سره په جنگ کې اخته یو.
مننه. او اتمر صاحب، فکر کوي چې پاکستان یو ځل بیا له امریکا سره په اړیکو کې طالبان شاته وغورځول او خپل مخکې شو؟
یقینا اوس وخت د پاره هم دغه یو شی لیدل کیږي. اول دا چې دغه فکر ډیر زیات خپل پاکستان امریکانو ته ورکوي چې دغه سلاګانې دوی باید بیرته امریکا ته ورکړي. او پاکستان یو بل بانه هم په دغه برخه کې کوي، او هغه دا دی چې وایي دلته ټي ټي پي د دې نه ګټه اخیسته او زموږ امنیت ته تهدید دی، او دا زموږ په نقصان دی، زموږ په امنیت ته خطر دی. یعنی دا د امریکا دپاره یو نوی سوژم دی. او خپله ترامپ هم دا خبره کړې چې دغه سلاګان به بیرته مونږ اخلو. دا خپله دا ایجابوي چې یو تنش، یو کشمکش د افغانستان او د پاکستان ترمنځ راپیدا شي. او په دې کې پاکستانیان کوشش دا کوي چې بیا افغانستان دی د دوی له عینکو نه مطالعه شي، او امریکا یا نور هیوادونه هر مشکل چې دوی افغانستان سره لري هغه باید د پاکستان د لارې نه وشي. نو پاکستانیان په دغه برخه کې بیا یو سټیج ترلاسه کړی، او دا ډېر مهم دی چې مونږ یا افغانان باید په دغه برخه کې جدي اوسي او کوشش دا وسي چې پاکستان ته دغه موقعیت په لاس ورنه شي.
مننه. احمد زای صاحب، په پلچرخی کې یا په نور زندانونو د افغانستان کې خای بګرام کې نور داسې بندیان شته چې د شریف الله او د ثناء الله په اندازه مهم او خطرناک بندیان وي؟
نو هغه وخت کې بیخي شک نشته دی چې په دنیا کې کومې جهادي ډلې دي او هغوی کولای شوی چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. حتما د هغوی غړي هلته ولو مونږ او تاسو ولیدل، هغې څخه د ټي ټي پي چې کوم مشران ولو، کونړ جلال آباد خوا روانو، رینجرې ورسره وي، هغوی خپل جشنونه کولو. همداشی نور د ګاونډیانو تاجکستان او د دې ملکونو هغه غړي چې کوم وو هغوی ووتلتی نه، القاعده او دا ټول خلک پکې ولو. او په موجوده کې چې تر کومه ځایه زه فکر کوم که په جهادي ډلو کې څوک په پولي چرخي کې وي، نو طبیعي خبره ده چې هغه به د آی سی اس کی د خراسان ډلې غړي وي چې هغه اوس هلته افغانستان کې له طالبانو سره په جنگ اخته دي. نو اتمنی ده چې چیرته جنگ کیږي یو نیم غړی د دوی زنداني کیږي او ځینې وژل کیږي.
مننه. اتمر صاحب، ستاسو په نظر دغه ډلې چې اوس احمدزی صاحب یادې کړې، د تاجکستان او د چین او د مختلفو هیوادونو د منځنۍ آسیا وسلوال، هغوی چې په داعش کې نه دي، دا له طالبانو سره نږدې دي او که فکر کوئ چې تمایل داعش ډلې ته زیات دی؟
نه، دوی طالبانو سره نږدې دي، ځکه طالبان دا تضمین هم نړیوال ته ورکړی چې د دغه ډلو نه به نړیوالو ته کوم تاوان رسیږي. لیکن په مجموع کې زما ارزه ده چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د خدای په خاطر دغسې ډلې نه دي چې دوی د اسلام دپاره دوی جګړه وکړي یا د دین دپاره. دوی نیابتي ډلې دي د هیوادونو د استراتیژیک موخو د پلي کولو په خاطر هغه هیوادونه چې خپل رقیبان په سیمه کې دوی ګواښي. دغه ټولې ډلې چې دي تاسې وګورئ، مثلا انصار الله دی، ایغور دی، د چین دپاره جیش العدل دی، د ایران دپاره القاعده دی، د افغانستان نه د بهر داعش دی، همدغه او ٹی ٹی پی دے پاکستان، ہم دغسے دغا پولی ڈالے دلتا دیاو ہوار دے پارا دے تحدید یا منوا دے.
ډیر زیاته مننه له دواړو میلمنونو، د سیاسي او امنیتی چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر او همدارز د امنیتی چارو بل شنونکي احسان الله احمدزی په 25 دقیقې باس کې لمون سره میلمنو.
خوشاله دا سر دونه دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سر دونه دی نن پده وجرکه هر خواتا بل شوه نن ده مینه مشالونه دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سر دونه